آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. په مکړې د خبرونو لنډیسته،
د کجکی د بند خارجي انجینران د جګړې له ویرې د هغه ځای څخه ایستل شوي دي. کرویشیا د مهاجرینو د بهیرونو د زیاتېدو له کبله پوسته د تایرسۍ امر ورکړی دی. د ایران د زرعي موافقې د تطبیقولو لپاره لار خلاصه شوې ده، او د بورکینا فاسو د کودتا مشر وایي چې جمهور رئیس او صدر اعظم محفوظ دي.
نن جمعه ده، د 1940 کال د سنبولې د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 13 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د کجکي له بند څخه بهرني انجینران ایستل شوي، او په ننګرهار کې د مرغانو ښکار په ټپه درېدلی دی. یو مرکه د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره هم لرو. اوس به پوره خبرونه طاهر اتکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې د کجکي په بند کې بوخت بهرني انجینران د جګړې د شدت له ویرې د سیمې څخه ایستل شوي دي. په دې اړه عزیز الله پوپل د کندهار څخه یو رپورټ استولی دی چې خلاصه یې اوري.
د هلمند د ولایتي شورا غړي مجید اخونزاده امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کجکي د برېښنا د دریم توربین د نصبولو په پروژه کې ګڼ بهرني انجینران په کار اخته و چې د جګړې له کبله تازه سیمه پرې شي. د زیاتوي چې دغه انجینران د الوتکو په وسیله له سیمې څخه ایستل شوي دي. په یاد پروژه کې ترکیه، چینایي او ځینې نور بهرني انجینران په کار اخته وو.
هلته خارجي انجینران هلته په کار باندې اخته وو، په ډرنموګانو باندې. هغه د دې څخه چې دوی ژوند د خطر سره مخ وو، نو دوی د خپل د ژوند د خطر د ژغورلو په خاطر دوی د څو لنډ وخت لپاره دوی د کجکي څخه ولاړل چې هلته جنګ نږدې کېدی. دوی په دې خاطر باندې د خپل ځای څخه ولاړل.
درنو اوریدونکو، په دې اړه به بشپړ رپورټ تر خبرونو وروسته واوري. د کرویشیا مشرانو وروسته له هغه پوسته د تایرسۍ امر ورکړی دی چې ډلو ډلو مهاجرینو د سربیا سره د سرحد په اردو کې په داسې حال کې اخوډب وکړ چې هغوی اروپایي اتحاد ته داخل شول. پولیسو د دغو مهاجرینو په مقابل کې قوه استعمال نه کړه، او لږ وروسته مهاجرین په بیړه هغه هیواد ته داخل شول. وروسته له هغه چې د هنګري پولیسو د چهارشنبې په ورځ په مهاجرینو باندې اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو بمبې استعمال کړې، او هغوی د سربیا سره د سرحد څخه پشا کړل، کرویشیا د مهاجرینو په بحران کې د فشار وروستی هیواد دی. له بلې خوا، اروپایي پارلمان د هغه پلان ملاتړ کړی دی چې غواړي 120,000 مهاجرین د اروپایي اتحاد په غړو هیوادونو کې وویشي. په دې اړه وروستی اقدام به دا وي چې د اروپایي اتحاد د هیوادونو د کورنیو چارو وزیران دا پلان منظور کی. د اوباما حکومت اوس کولای سي د پنځشنبې د ورځې څخه راوروسته د ایران سره د بین المللي موافقې په تطبیقولو پیل وکړي، ځکه چې په دې موافقې باندې د کانګرس لخوا د غور کولو موده چې 18 ورځې ټاکل شوې وي ختمه شوې ده، او جمهوری غوښتونکو د هغې مخه ونیولای سو. خو جمهوری غوښتونکو سناتورانو د دې موافقې سره خپل مخالفت ثبت کړي، او د اکثریت مشر میچل میکانیل داسې ویلي دي:
We cannot allow Iran to be empowered as a nuclear threshold state armed with billions in sanctions relief.
موږ ایران ته اجازه نه سور کولای چې د یو زروي هیواد په توګه منسره سي. دا سي واچ د میلیارډونو ډالرو بندیزونه به استسوي وي، او د اسرائیل حفاظت او مسؤلیت به کوم پاملرنه هم نه وي سوي، او هغه امریکایان به هم نه وي آزاد سوي چې کلونو کلونو را پدې خو په ایران کې بندیان دي. د بورکینا فاسو د نوی حاکم شورا مشر ویلی دی چې د دې هیواد جمهور رئیس او صدر اعظم د اردو په بند کې روغ رمټ دي او ژر به آزاد سي. بریډ جنرال ګیلبرټ دا اندیر پرون د پنځشنبه پورز د امریکا ځغ د افریقا د پاره فرانسوي خبرونه سره یو ورځ وروسته له هغه خبري وکړي چې اسکرو د لویدیځ افریقا د دغه هیواد انتقالي حکومت راو پرځاوه او د هغه مشرانو بندیان کړل. دغه جنرال ویل چې اردو ځکه کودتا وکړي چې د هیواد سیاسي جریان به طرف نه وو. هغه ویل چې دوی به د ټولو ګوندونو سره په سیاسي مذاکراتو پیل وکړي. د اسلامي دولت د لیادایش ادعا کړې چې د عراق په پایتخت کې د ځانمرګو یو لړ بمی چاودنې چې لشتلږه یو شکاسې وژلې او 155 تنه زخمی کړې دي دوی کړې دي. دا چاودنې پرون د پنځشنبه په ورځ د بغداد په مرکز کې د شیګانو په دوو سیمو کې سوي دي. په دې چاودنې کې ملکیان او پولیسان وژل سوي دي. داعش د دې حملو ادعا آنلاین په یو بیان کې کړې ده. د امریکا د مرکزی بانک چارواکو پریکړه وکړه چې د سود ساتل په خپل حال وساتي چې دا په تیرو څو کالو کې تر ټولو ټیټه ساته ده. د مرکزی بانک رئیس جینت یلن وویل چې چارواکي د کارونو په مارکیټ کې زیات پرمختګ غواړي او دا هم غواړي چې انفلاسیون دې په کلنۍ کچه 2% لوړ وي ځکه چې دوی فکر کوي هغه د اقتصاد لپاره ښه دی. یلن پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ژورنالیستانو سره وروسته له هغه خبري وکړې چې د سود د ساتي په اړه د مرکزی بانک چارواکو دوه ورځې تاوده بحثونه وکړل. او د امریکا د هوا د حالاتو ادارې ویل دي چې په ټوله نړۍ کې د دې میاشتې د هوا تودوخه بیا په بیساري توګه زیاته شوې چې په تیرو یو سلو شپږ دېرش کالو کې ساری نه دی لیدل شوی. د تیر اگست میاشت د تودوخه له نظره ریکارډ قائم کړ چې د شلمې پیړۍ تر اوسط تودوخه د سانتیګراد تقریبا 2 درجه زیاته و. دغه ادارې ویل دي چې د سش کال د جون څخه تر اگست پورې درې میاشتې د 1980 کال څخه راورسته چې د هوا د حالاتو ثبتول شروع شوي تر ټولو تودې میاشتې وي. ساينس پوهان وایي چې د هوا د دومره زیاتې تودوخه او علت خپل د انسانانو لخوا د چاپیریال بدلون دی چې هوا ته مضر غازونه خپروي او بل په آرام سمندر کې د النینو په نامه د هوا سیستم دی چې د نړۍ په اتموسفیر کې تودوخه زیاتوي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ستووریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي چې د کجکی په بند کې بوخت بهرني انجنيران د جګړې د شدت لويري لسمي څخه استلسوي دي. لبلې خوا ورستي رپورټونه شي چې یادې ولسوالۍ ته د نړیوال قواو د قاطع ماموریت ځینې نظامیان د هوا له لارې په سیمه کې کښته سوي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د هلمند په ټوټورو مهمه ولسوالۍ کجکی کې لا هم امنیتي حالات د اندېښنې وړ دي. د هلمند د ولایتي شورا غړي مجید خونزاده امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کجکی د برېښنا د دریم توربین د نصبولو په پروژه کې ګڼ بهرني انجنيران په کار اخته و چې د جګړې له کبله تازه سیمه پریشي. د زیاتوي چې دغه انجنيران د الوتکو په وسیله له سیمې څخه ایستل شوي دي. په یاد پروژه کې ترکی، چینایي او ځینې نور بهرني انجنيران په کار اخته وو.
البته خارجي انجنيران البته په کار باندې ختاوه په ډېر نمګان باندې هغه د دې څخه چې دوی ژوند د خطر سره مخ وو. دوی د خپل د ژوند د خطر په د ژغورلو په خاطر دوی د څو لنډ وخت لپاره دوی د کجکی څخه ولاړل چې دلته جنګ نږدې کېدی. دوی په دې خاطر باندې د خپل ځای څخه ولاړل.
یا د ولسوالۍ ځکه د ځانګړي اهمیت لرونکې ده چې د اوبو ستر باندې د هلمند د زرګونه جریبه زراعتي مزکو لپاره اوبه او برېښنایي توربینونه بیا د کندهار او هلمند ولایتونو لپاره نږدې 50 میگا واټ برېښنا برابروي. د کجکی په ولسوالۍ کې لا هم امنیتي ځواکونه یوازې د ولسوالۍ پر مرکز او د کجکی پر بند باندې حاکمیت لري. ځای خلک وایي چې د دولت وسوال مخالفینو ته پریمان ایراني وسلې په لاس ورغلي او که د کجکی بند په لاس ورسی نو ممکن د ویجاړۍ لګواش سره مخ شي. دوی په ځانګړي ډول د کجکی ولسوالۍ په مرکز کې د پولیسو د هغه ماموریت د سکوت خبره کوي چې د کجکی بند د امنیت ساتلو لپاره ډیر مهم بلل کېدی.
دا ډیر مهم او زاده ډیر مهم ځای دی. د بند او د کجکی د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه
د وسلوال مخالفینو لاس ته ورغلی دی که چیرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوضه بېرته ونه ساتي بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
نو زما خو سل په سل کې دغه زړه ته ولېږي چې په دا دوې ورځې یا درې ورځې کې که دولت هلته کومک ورنه کړي چې دا په افریقا دې هم د لاسه څخه ووځي او دا بند و دا ساحه دې هم د ولسوالۍ د لاسه څخه ووځي.
له بلی خوا څخه د هلمند امنیتي سرچینې وایي چې د کجکی ولسوالۍ ته د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت د برخې نظامیان هم رسیدلی دي. د هلمند یو امنیتي مقام چې نه غواړي نوم یې خپور سي امریکا ژغته وویل چې د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت د برخې ځینې سرتیري د الوتکو په وسیله په سیمه کې کښته سوي دي. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار بیا وایي چې مخکني ګواښونه اوس کم سوي او امنیتي قواوې تیاری نیسي چې په کجکی ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات راپیل کړي.
بیا هم زمونږ د افغان حکومت او زمونږ د وسلوالو ځواکونو دنده ده چې د خپلو خلکو په هر حالت کې په سختو حالاتو کې هغوی ته رسیدګي وکړي، د هغوی پر وړاندې موږ مسؤلیت لرو او انشاءالله چې دغه لار به هم په نږدې راتلونکي کې د ماینونو څخه خلاصه شي تر څو زمونږ ولسونو ته خوراکي او اولویه توکي ورسیږي.
د کجکی ولسوالۍ د هلمند په شمال 130 کیلومتري کې موقعیت لري. د دې ولسوالۍ په څنګلوري کې د مساکله او تر هغې وراخواته د نوزاد ولسوالۍ په تیره یوه میاشت کې یو په بل پسې سقوط وکړ چې پرون د دفاع وزارت د مساکله ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو خبر ورکړ. عمومي نظر دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي د هلمند په شمال کې خپل حضور دې حته ورسوي چې د کوټې شورا په شمول خپل مرکزیت ورته انتقال کړي. وسلوالو طالبانو د کجکی د جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا، رادیو کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونیز خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې د 50 کلونو نه کم عمر ماشومان ته د پیچکاری په وسیله د پولیو د واکسین د ورکولو مؤثریت.
شماره تماس با ما 0790-10070-001-202-619-316.
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې. د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکرې دې مرکې ته. په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمایزو مسؤلینو ویلي دي چې د هغو طالب قومندانانو سره یې تماسونه نیولي دي چې د طالبانو د مشرتابه د انتخابېدو په سر د اختلافونو له امله جلا سوي دي. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
وحید مجده صاحب، د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو نوی رهبر ته بیعت وکړ او اوس د سولې د عالي شورا ځینې غړي دا هیله لري چې دا بیعت به د دې باعث شي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني. د دې امکانات شته؟
د بیعت مسله او د سولې خبره یو بل سره تړاو نه لري.
څنګه؟
د دې بیعت البته څو عوامل وو. اول خبره دا وو چې په افغانستان کې د نننه جنرال دوستم هغه مانور وو چې په شمال کې وکړه او د دې مانور طالبان یو ځل بیا دې خبرې ته متوجه کړل چې د دې اختلاف کولای شي چې د طالبانو تاریخ ته څومره زیان واړوي. بله مسله چې وشوه دا وو چې په غرمي مطبوعاتو کې ډیر په دې مسله باندې تمرکز وشو چې د طالبانو په منځ کې اختلاف راغلی دی. طالبان سره ویشي او دا طالبانو آخري سلګي دی. د غربي مطبوعات هم طالبان ویش کړل چې هماغه چې غربي میډیا وایي شاید دې تنظیم له منځه لاړ شي، د دې حرکت له منځه لاړ شي. دا دریم مسله د داعش مسله ده چې اوس په افغانستان کې هغوی هم سره ښکاره کړي دي. نو دغسې مسایل او بله خبره هم چې د سولې سره تړاو لري هغه د خارجیانو ګډون دی په جګړه کې. یو ځل بیا امریکا او انګلستان په دې جګړو کې دي برخه اخلي چې دا مسله د دې مرګ دي چې فکر کوم چې د طالبانو په موقف کې تغییر راغلی دی او د طالبانو قوندانان وایي چې مونږ خو د سولې خبره ځکه کوله چې مونږ ویل چې بهرنیان له افغانستان څخه وځي او د دوی د وتلو لپاره باید مونږ ورته زمینه برابره کړو. دوی چې نه غواړي چې ووځي نو ولې باید د سولې خبرې وشي؟
مګر په هر صورت دغه د اختلافاتو خبرو چې کیږي د طالبانو ترمنځ او په دوی کې د درز پیدا کېدو او بیا د ملا عمر د کورنۍ د غړو دغه هر دلایل چې تاسو ویلې دغه ټول دلایل په خپل ځای، مګر بیا هم دا د دې باعث کېدای نشي چې د سولې خبرې پیل شي. تاسو فکر کوئ هیڅ نشي پیل کېدای د خبرې فقط د خارجیانو موجودیت مسله ده په افغانستان کې؟
بالکل، دا د خارجیانو موجودیت ډېر مهم مسله ده. او نن هم دا خبره وشوه چې نوې وسلې او تجهیزات افغان حکومت ته یا نظامیانو ته ورکول کېږي.
افغان حکومت ته نوې وسلې ورکول کېږي، دا د څه لپاره ورکول کېږي او څه مسله ده چې ورکول کېږي؟ د دې علت څه شی دی؟ دا معلومه ده؟ دا څوک وایي؟
ترګه سره پوره چې نن په خبرونه کې راغلی مو جان سوبکوب چې تفتیش رئیس دی د افغانستان مرستې لپاره د امریکا لخوا، د ګرانی اظهار کړی چې ډېر مقدار وسلې افغان حکومت لپاره لیږل کېږي او په سلهاو ملیون ډالر.
دا څوک لیږي او د څه لپاره لیږي؟ له کومه منبع راځي؟ ولې څه خبره ده؟
امریکایان د جنگ لپاره لیږي. امریکایان د جنگ لپاره؟
د کوم جنگ لپاره؟
د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان د جګړې لپاره دا وسلې افغانستان ته لیږل کېږي د افغان حکومت لپاره.
چې د طالبانو سره و جنگيږي؟ د طالبانو سره، مخالفینو سره؟
مخکې اشاره وکړه چې ډېر لوی مشکل چې د طالبانو په منځ کې دی هغه د بهرنیانو موجودیت په افغانستان کې.
بهرنیانو وتل خو په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي، د حکومت سره د سولې خبرې پیل شي او بهرنیان هم د اطمینان حاصل کړي چې نور جنگ په افغانستان کې نشته، دغه د منظم کار روان دي. نو دوی څنګه جګړه بند کړي چې اطمینان نوي په افغانستان کې؟
همدغه خبره ده، یو په بل باندې اعتماد نه لري او دا جګړه به ادامه ومومي. د قوماندانانو په منځ کې اصلا سوله اوله مسله نه ده. اوله مسله دا ده چې امریکا او د دوی متحدین په افغانستان کې څه غواړي. دوی خو قرارداد امضا کړی ده او د دې قرارداد معنا دا ده چې دوی د افغانستان څخه نه ځي. دغه دلیل دی چې تر اوسه پورې کوم مذاکرات چې شوي دي د سولې په نامه او پاکستان دا کار منځګړیتوب کړی دي، دا حقیقي مذاکرات نه وو. اوس تاسو ته معلوم شو چې هغه کسان چې پاکستان او ایسای هغوی مذاکراتو ته په مذاکراتو میز کې نیولي وو، هغه کسان ټول د ملا منصور مخالفین وو. یعنی تر اوسه پورې هم د ملا منصور مخالفین دي چې افغان حکومت سره په مذاکراتو کې ناست دي، او هغه کسان چې د ملا منصور یا د اصلي طالبانو لخوا د استازیتوب کوي هغوی تر اوسه پورې په مذاکراتو کې شامل شوي نه دي.
دا خو ویل کېږي چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات دی، نو فکر نه کوي چې دغه نړیوال فشار به د دې باعث شي چې پاکستان دې کې د زړه له کومې مرسته وکړي؟ فکر نه کوي؟
که پاکستان دومره قدرت ولري او کولای شي، زه باور لرم چې باید زر دا کار وشي.
د قندهار د سولې د عالی شورا سیمه ییزو مسولینو چې ویلي دي چې د هغو طالب قومندانانو سره تماس نیولی چې د اختر منصور په مشرۍ باندې ناراضه دي او داسې ښودلې ده چې دوی به د سولې په بهیر کې ورګډ شي، دا امکانات شته؟
کوي کېدای شي ځینې کسان ممکن راشي، مثلا دغه کسان چې تر اوسه پورې د هغوی نوم اخیستل کېږي او پخوا هم دي په مذاکراتو کې داخل ول، لکه مثلا ملا حسن رحماني، ملا عبدالرزاق چې پخوا د طالبانو داخله چارو وزیر و، ملا عبدالمنان نیازی، ملا عبدالجلیل، دغه کسان مذاکراتو کې حاضر ول پخوا. خدا چې څومره دوی پلویان په سنگرونو کې شتون لري دا مسله تر اوسه پورې روښانه نه ده. که رښتیا هم همداسې وشي چې د طالبانو په منځ کې داسې یو نفاق راشي چې په هغې کې مهم قوماندانان د طالبانو د صف څخه جلا شي او سولې خواته راشي، په هغه صورت کې بیا ویلی شو چې طالبان په دوه ډلو ویشل شوي دي او بیا دغه نه وروسته بیا په داعش باید فکر وشي، ځکه چې دا احتمال شته چې طالبان بیا نه په دوه ډلو په څو ډلو ویشل شي، داعش هم د دوی نه خپل برخه واخلي او په نتیجه کې بیا یو بل حالت راشي چې یو لس کاله وروسته بیا د سولې خبره وشي.
ډیره مننه وحید مجده صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ننګرهار ولایت کې د مرغانو ساتونکو او شکاریان وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. دغه ولایت چې پخوا پکې د مرغانو د ساتنې او شکار کولو بازار ډېر ګرم و، د جګړو له ویرې دغه الوتونکو مخ په ختمېدو دی. ذبیح الله غازی رپورټ راکوي.
په اوسپنیزو پنجرو کې ساری دغه مرغۍ د ژوندانه ډیره برخه په وړو زندانونو کې تیری. دا مرغۍ انسانانو بندیانې کړي خو لکه د خوږې ګوتې نازولې ساتي. که څه هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو له ویرې آن مرغان هم له دې وطنه کړي کړي، خو په ختیځ ښار جلال آباد کې د مرغانو د ساتنې مینوال پیدا کیږي. د ښار په منځ کې تر شلو داسې هټۍ شته چې بیلابیل مرغان پکې د پلورنې لپاره ایښودل شوي دي. حکومت د مرغانو په ښکار بندیز لګولی، خو خلک د ښار په منځ کې سرې سترګې ښکار شوي مرغان پلوري. د لسګونه پنجرو په منځ کې ولاړ دوکاندار عاشق الله وایي بیلابیلې مرغۍ یې ساتلې دي.
رقم رقم مرغۍ دي، دادم چیرې ورته وایي، تندرې ورته وایي، هغه مرغان وایي، ورته دا چاړه بچه ده چې رقم هغه مرغۍ خوښه شو ما هغه رقم وړي. دغه دادم چیرې مرغۍ ورته وایي، هغه خوښۍ توتیان دي، واړه نسل هم ډېرېږي او بچ دپاره مغ ګټ هم پکې.
نوموړی زیاتوي چې یوه مرغۍ له 1500 بیا تر 10000 پاکستانیو کلدارو قیمت لري. د عاشق الله په باور د ننګرهار او لغمان په ځینو سیمو کې د مرغانو ښکار دوام لري، خو پخوانی خوند نه ده ورپاتې. نوموړی وایي داسې مرغانې پلورلي چې په سلګونه زره افغانۍ قیمت یې لرو. یو بل پلورونکی چې په پنجره کې ایسار او مرغو ته د غلې دانې په اچولو لګیا دی امریکا غږ ته وویل اکثره مرغان له پاکستانه راوړي، خو کاروبار یې د پخوا په پرتله د پام وړ رقم شوی دی.
مخکې به هم د ورځې ښه سودا ښه کېدله، اوس چې ده اوس بازارونه ډېر بیخي بیکاره شوي، بیخي خراب شوي بازارونه. اخلي خلک هم اخلي، خو هغه مخکې څومره خلکو اخیسته اوس هغومره څوک نه اخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 29 ډیګري سوارلس په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ډیګري سپارس په هرات جلال آباد غزنی کندوز خوست مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ډیګري سوي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
ټولان خبرونه د کرویشیا مشران وروسته له هغه پوسته د تیارسي امر ورکړی دی چې ډلو ډلو مهاجرینو د سربیا سره د سرحد په اردو کې په داسې حال کې اخو ډب وکړ چې هغوی اروپایي اتحاد ته داخل شول. پولیسو د دغو مهاجرینو په مقابل کې قوه استعمال نه کړه او لږ وروسته مهاجرین په بیړه هغه هیواد ته داخل شول. د اوباما حکومت اوس کولای سي د پنځشنبه د ورځې څخه راورسته د ایران سره د بین المللي موافقه په تطبیقولو پیل وکړي، ځکه چې په دې موافقه باندې د کانګرس لخوا د غور کولو موده چې شپېته ورځې ورته ټاکل شوی وي ختمه شوې ده او جمهور غوښتونکو د هغې مخه ونه نیولی سوه. د بورکینا فاسو د نوی حاکمی شورا مشر ویلی دی چې د دې هیواد جمهور رئیس او صدر اعظم د اردو په بند کې روغ رمټ او جربه آزاد سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا کړې چې د عراق په پایتخت کې د ځانمرګو یو لړبمې چاودنې چې لږ تر لږه 20 کسه یې وژلي او څه د پاسه 50 تنه یې زخمي کړي دي دوی کړي. دا چاودنې پرون د پنځشنبه په ورځ د بغداد په مرکز د شیعګانو په دوو سیمو کې سوي دي. د امریکا د مرکزي بانک چارواکو پریکړه وکړه چې د سود سطحه په خپل حال وساتي چې دا په تیرو څو کالو کې تر ټولو ټیټه سطحه ده، او د امریکا د هوا د حالاتو ادارې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د دې میاشتې د هوا تودوخې بیا په بې ساري توګه زیاته سوې چې په تیرو 134 کالو کې یې ساری نه دی لیدل سوی. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو، د درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه په لن وخت کې تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.